د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته د لسو بجو په خبرونه کې هرکلی کوم. د تر لسنی مو تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. لومړی د دیو خبرونه. په باجوړ کې پرون وژل شوي 15 کسان خاورو ته سپارل شوي دي. د پاکستان حکومت له روس څخه غوښتي چې جنس په جنس سوداګري ورسره زیاته کړي. ملال یوسفزی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې افغان کډوال دې نه باسي. د خبرونو تفصیل. د جولای پر دریمه په بجوړ کې د پخواني سنیټر هدایت الله ورسره وژل شو. څلور نور کسانو جنازې د شپې ناوخته دغه په پلرنې سیمه ناوګۍ کې وشوې. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر فیسبوک لیکنه کې پر هدایت الله خان د برید د غندلو ترڅنګ اعلان کړی چې د جولای له 9 نیټې څخه به احتجاجونه پیلوي. د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د هدایت الله پر ګاډي په ډمډوله کې هغه وخت په سړک کې ښخ شوی و. بم وچاوده چې نوموړی د خپل وراره د سیاسي کمپاین لپاره روان و. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د خیبر ضلع تجارانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان پر سبزیو او میوو نوې زیات کړی ټیکس لرې کړي. د جولای پر دریمه په تورخم کې تر خبري غونډې وروسته د تجارانو د اتحادیې او مشر شاه جهان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې پخوا پر یو ټرک 1.5 لک روپۍ ټیکس و، خو د جولای له لومړۍ نیټې راهیسې دا ټیکس 10 لک روپو ته رسېدلی دی. هغه خبرداری ورکړل چې که د پاکستان حکومت دا پالیسي بدل نه کړي مظاهرې به شروع کړي.
مونږ د حکومت پاکستان طرف نه دا اپیل دی او دا مور ته التجا ده چې دا کومه پالیسی چې تاسو اوس راوړې ده یکم تاریخ نم لاګو کړې ده دلته د افغانستان په مالو باندې برای کرم چې دغه باندې نظر ثانی وکړی. مونږ پاکستان طرف نه فروټ سبزی سیزن شروع کړي هلته هم دا محصولونه څلور ګنا شي، نو بیا خو تجارت ودرېده، کاروبار ختم شو. مونږ په هړتال یا په دغه باندې مجبوره کوي.
خو په تورخم کې د ګمرک یا کسټم یو چارواکي عدنان خان مشهد ریډیو ته ویلي چې پخوا له افغانستان د ځینو مالونو په درآمدولو لګول شوي ټیکس کې مراد موجود و چې اوس وفاقي حکومت اخیستی، نو ځکه په تجارانو ټیکس ډیر راځي. پاکستان له روسیې څخه غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنس په جنس سوداګري پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په دریمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په آستانه کې د ملاقات په وخت دا خبره کړې ده. روسیې د شهباز شریف د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر د جولای په دریمه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان ته یې د لیږدونکي تیل، غلې او ګیس د زیاتولو ډاډ ورکړی دی. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر پالیسۍ دې له سره غور وکړي او زده کوونکي افغانان دې افغانستان ته نه لیږي. هغې د جولای پر دریمه پر ایکس یا پخواني ټویټر لیکلي چې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو ځکه اندېښمنه ده چې په دې سره به نجونې او ښځې د طالبانو تر هغه واک لاندې افغانستان ته ستنی شي چېرته چې پر تعلیم بندیز دی. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې په زور تر حکومت نیولو وروسته پر ښځو د کار او نجونو له شپږم ټولګي پورته د تعلیم بندیز لګولی دی. ملالۍ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت جنسي اپارټایډ کوي. د هغې په وینا په داسې حال کې له پاکستان نه افغانستان ته د نجونو او ښځو ستنېدل د هغوی حقونه تروړي، نو ځکه باید دا کار ونشي. پاکستان ویلي چې د جون له 1 د افغان کډوالو د ستنولو دریم پړاو پیل کړی دی. دا کار د 2023 کال دغې پالیسۍ دوام دی چې په پاکستانی چارواکو په خبره ټول کډوال به په مرحلهوار شکل وباسي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل امریکا سره د بندیانو تبادلې ته تیار دی. د طالبانو مرکزی وین ذبیح الله مجاهد د جولای پر دریمه په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې امریکایي چارواکو ته ویلي چې که د خپلو بندیانو خوشې کېدل غواړي باید په ګوانتنامو او امریکا کې بندي افغانان آزاد کړي. مجاهد په دې هکله نور تفصیل نه دی ورکړی. خو د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال وین دیوانت پټیل د جولای په 2 نیټه خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټام ویسټ یو ورځ مخکې په قطر کې د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو استازو سره خبرې کړې وې او په دې خبرو کې د بندي امریکایي وګړو ژر تر ژره خوشې کول غوښتي وو. د پټیل په وینا د امریکایي وګړو بندي ساتل د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې غوښتنې ته زیان رسوي. د امریکا غږ د رپورټ تر مخه دوه امریکایي وګړي د مهال د طالبانو په قید کې دي. د یو نوم نه دی په ډاګه شوی، خو د بل په اړه امریکایي چارواکو ویلي چې ریان کوربټ نومیږي او طالبانو نوموړی په 2022 کال کې په کابل کې نیولی و. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي، او د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل ایپ باندې هم موږ موجود یو چې تاسو یې په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډول شي. اولنی رپورټ ته بور شو په باجوړ کې د پخوانی سېنېټر هدایت الله خان او لاغ سره د نورو وجل شو کسانو مړی بیګا خاورته وسپارل شو. پرون یې حمله په باجوړ کې دا و بریدونو تسلسل دی چې له تیر کال راهیسې روان دي. تر دې مخکې د تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی پر سیاستوالو هم په دغه سیمه کې حمله شوې دي. خلک امنیت ته پریشان دي او وایي چې که حکومت د ټولو وسوالو پر ضد یو شان بې توپیره کاروایی نه کوي ترهګري به نه ختمیږي. په دې اړه د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د پخوانی سېنېټر هدایت الله خان په شمول د 15 وژل شوو جنازې بیګا ماسخوتن شوي او مړي خپلو پلرونو ادیرو کې خاورو ته سپارل شوي دي. دغه تنان د جولای په دریمه مازیګر په ډمډوله په جوړ کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو چې د پخوانی سېنېټر هدایت الله خان په شمول دوه د هغه ملګری عرفان او نذیر الدین، دوه هغه پولیس غړي چې د هدایت الله د حفاظت لپاره ګمارل شو شامل وو. د باجوړ پولیسو مشال رډیو ته ویلو هدایت الله خان د خپل وراره نجیب الله د انتخابي مهم لپاره د ماموندو ډمډولې ته ورغلی او هغه وخت د خلکو سره ولیدل واپس خار باجوړ ته روان وو. نجیب الله د 11 جولای د زمینی ټاکنو لپاره د صوبای سیملې د 22 حلقې نه آزاد کاندید دی. د هدایت الله په شمول د 14 په ښکار شو د باجوړ ولس او سیاسي ډلو خفغان سرګن کړي او وای چې ولس باید په شریکه پاتې او د سیمې د بدمنې عزت یو موټی شي. د باجوړ د عوامي نشتر ګوند سید صدیق اکبر مشهد رډیو ته وویل
چون کې بده خاور د لیر وخراسي عالم پناخه دی، استاد پناخه دی، مولا پنا خده، سیاستدان پنا خده، باید ولس بیدار شو پخپل د دې په ضد باندې راوځي. ځکه چې سیاسي ګوندونه خو چې کله هم دا خبره کوي نو ولس چې دی او ډیر خلک په دوی بی اعتماده شوي دي. هغې اکثریت خلک خبره کوي چې دوی په خپل سیاست کوي. اوس زموږ د خلاصي واحد لار هم دا ده چې بغیر د جنډې او د جنډې ټول پښتون ولس که هغه د هر ګوند سره د هر نظر سره تعلق ساتي دا یو اتفاق او یو اتحاد شي، یوه چغه او یوه ناره شي.
باجوړ کې د جون په 13 د مامند اوسیدونکي ډاکټر عبدالرشید هم نامعلومه وسلوالو په ډل وژلی و. تر دغه وړاندې دغه سیمه کې د سیاسي ډلو سیمه ییز مشران، د پولیو ضد کارکوونکي، د پولیسو او پوځ غړي او په ډېرو وختونو کې عام خلک هم د 14 یا هدف وژنو ښکار شوي. باجوړ کې د 8 فروری د عامو ټاکنو لپاره یو آزاد کاندید سید رحیم چې وروستو خپل کاغذونه هم واپس اخیستلي و، د جنوري په اولنۍ نامعلومه وسلوالو ویشتلی و چې زخمي شوی و. د جنوري په 1 همدغلته د قامي سیملې د 8 او د صوبای سیملې د 22 حلقې آزاد کاندید دری حانزیب نامعلومه تنن اومیشتو چې مړ شو او انتخابات وځنډېدل. د اپریل په 21 زمینی ټاکنې مقرره شوې، خو په 10 اپریل د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قامي سیملې کاندید او خونده چټان په ګاډي 14 شو. چټان هغه ورځ مشال رډیو ته ویلو ګاډي مرمۍ زد و نو دی او ملګری محفوظه پاتې شو. تر دغه وړاندې تیر کال په 1 جولای شنډۍ موړ کې د جمعیت علما اسلام فیډرلي کارکوونکو جلسه کې هم 14 شو، چې پکې د پولیسو په خبره 4 تنن وژلی شي وو. ولې د دغه ډلې مشرانو مشهد رډو ته ویلو په بېلابېلو وختونو کې د 20 مشران د هدفي وژنو ښکار شوي هم دي. دا چې باجوړ کې د بدمنې لړۍ ولاړه شوې نه ده، نو هم د باجوړ یو مدني فعال واجد علي شاه مشهد رډو ته وویل اوس وخت دی چې ولسی پاتسرونه وشي.
موږ په جنازو دوتولو باندې ډېر ستړي شو، نو ولس ته پکار دی چې دې خلاف راوځي او په ریاست باندې دا چغه وکړي چې ریاست موږ سره امن غواړو، ځکه چې د ژوند د تېرول لپاره امن یو لوی اونۍ. نو اوس موږ به دغسې نه پښتانه به جنازې جوته وو او تماشه به کوو، کله به نه سیاسي ورکران وژني، کله به نه مولان وژني، کله به نه طبیبان وژني.
د خیبر پختونخوا صوبې دپاره 22 حلقه باندې په 2 وار زمینی ټاکنې کېږي. دغه حلقه کې را روانه ټاکنې د جولای په 11 مقرره شوې، خو د باجوړ دغه سیاسي ډلې او عام ولس وایي د دې پیښې سره به ممکنه ده ځینې خلک د رایې ورکولو دپاره پولینګ سټېشنونو ته لاړ نه شي. دا بدمنې پیښې نه یوازې په باجوړ کې بلکې د صوبې په نورو خاورونو کې هم زیاتې شوې. د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز خان مشهد راډیو ته وویل
که موږ تیر وخت لاړ شو نو کله چې په قبایلي سیمو کې د نن تقریبا شل کاله مخکې دغه اثر د وسلوالو زیاتېدو نو دغه شان خلک به په نښه کېدل، چا چې به غږ پورته کولی شو، چا چې په چا باندې چې به خلک راغونډېدل. یو وارې بیا ښکاري داسې چې په قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې بعضې بعضې سیمې داسې دي.
د باجوړ پولیسو د دغه پېښې قانوني رپورټ د نامعلومو وسلوالو ضد درج کړی او مشهد راډیو ته یې ویلي پلټنې هم پیل کړي دي. په تېرو وختونو کې د ځینو پېښو ذمهواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه، خو د پرونۍ پېښې ذمهواري د اخیری معلوماتو پورې کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، عوامي نېشنل ګوند وایي چې د جولای پر اتمه به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استازو کوربه وي. د دې ګوند په خبره له دغو سیاستوالو سره پر امنیتي مسایلو مشورې کوي. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت وایي چې پوز په ټول ملک کې له تیرې اونۍ راهیسې د عزم استحکام په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. بیلابیلو ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی، خو دا چې ولې دغه ګوندونه ډېره همغږي او اتحاد نه لري په اړه یې د غلام غوث رپورټ اورو.
په پښتونخوا صوبه کې د حکمران ګوند نه علاوه ځینو ملت پالو او مذهبي ګوندونو په جلا جلا توګه د عزمي استحکام په نوم د نوي پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی، او په دغه اړه د بیلابیلو ګوندونو لخوا جلا جلا جرګې او احتجاجونه هم ترسره شوي دي. خو د پوځي عملیاتو مخالف مذهبي او سیاسي ګوندونو په شریکه په دې لړ کې تر دې دمه شریکه تګلاره یا احتجاج نه دی را جوړ کړی. په دغه لړ کې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د نائب امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله نمی پښتنه وکړه چې ولې بیلابیل سیاسي وندونه د نویو ممکنه پوځي عملیاتو په ضد په شریکه یو आवाज نه پورته کوي. نو په جواب کې هغه وویل چې د دوی جلا جلا आवाज هم موثر وو، او د هغې وروسته وفاقي حکومت او پوځ هم وضاحتي بیانونه ورکړي دي چې د عزمي استحکام په نوم پوځي عملیات به د پخوا په رنګ عملیات نه وي، چې په لویه کچه پکې خلک بیزایه یا بیکوره شي.
عوام چې دینو د مسلسل ملټری اپریشن نه تنگ شوی دي، عوام وینه توی شوی ده، د عوام کورونه وران شوی دي. نو سیاسي جماعتونو خدا کار دي چې هغه د عوام دردونو تکلیفونو ترجمانیو کې هغه لجب اور کی. مازی کې چې کم لکه اپریشن شوی دي او یا کم تبیان شوی دي، نو خلک اوس هم پریشان دي. همیشه د پارنل تا آل پارټیز کانفرنسز هم شوی دي. اوس هم ان پی جماعت اسلامي ته دعوت ورکړه، اغیم سره مشاورت را وغوښتلې ده.
ځینې شینونکي په دې نظر دي چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د پوځي عملیاتو په معامله خپل سیاست هم کوي، ځکه چې ولس په هیڅ ډول نور پوځي عملیاتو ته تیار نه دی، او په دغه لړ کې په بیلابیلو سیمو کې ولس په خپل د سیاسي ګوندونو د مرستې نه بغیر لوی احتجاجونه هم کړي دي. د پېښور د ژورنالیزم ډپارټمنټ استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي اوس ولس په سیاسي ګوندونو ډېر اعتماد نه لري، نو ځکه سیاسي ګوندونه په دې لړ کې په شریکه د یوې تګلارې په جوړولو هم خاموش دي.
دا پیره مسله دا ده چې کم خلک وچت شوي دي وزیرستان نوونه سا سواد پرې او باجوړ پرې، یقینا دا یو ډېر زورور تحریک تا. نو دا فکر په د خطې کې ډېر عام شو، خاص کر 2018 نه پس کله پی ټی ایم تحریک دلته راغلو. دې حواله باندې اوس خلک د سیاسي قوتونو پروا نه کوي، که سیاسي قوتونه غواړي او که نه غواړي، دوی د اپریشن په ضد باندې ولاړ وي او روزي کورونو نه بهر او پاسون هم کوي او جرګې هم کوي.
د نېشنل ټینک ټینک په نوم د وسلوالو په فعالیتونو او په نورو سیمایزو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر او د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی ډی آی جی اختر علي شاه وایي ولس او سیاسي ګوندونه ځکه په پراخه کچه د پوځي عملیاتو مخالفت کوي چې تر دې وړاندې په عملیاتو کې ولس ته ډیر تاوانونه رسیدلي دي.
کاروي په دې اداس کې پکار تا چې هدف یې صرف دهشتګرد وي، چې هغې سره دور ولس دی هغه ته نقصان نه رسي، د هغه بنیادي حقوق نه متاثره کیږي، هغه کړي چې دی پسند نه یو چتې کړي.
که څه هم د حکومت او ادارو لخوا د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو وروستو عوامي نېشنل ګوند د جولای په 15 نیټه په ملکن ډیویژن کې اعلان کړی پاسون ځنډولې دی، خو د حکومت او ادارو د وضاحتي بیانونو باوجود د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د جولای په 10 نیټه د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې مشال ریډیو په واتس اپ در سره تعقیب کړئ. البته تاسو ته بیلابیل لینکونه، ویډیوګانې، تصویرونه او په آډیو یا غږ کې رپورټونه نشرو. اوس یو رپورټ ته ورځو. د پاکستان وفاقي حکومت د جون له 3 رئیسې د عزم استحکام په نامه پوځي عملیات اعلان کړی دي، خو د خبر پښتونخوا د ځینو سیمو مشرانو ویلي چې تیرو تجربو ته په کتو دوی له عملیاتو د ښو تمن نه لري. په دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه دي د پوځي عملیاتو په سر سیاست نه کوي. په خبر پښتونخوا کې په واکمن تحریک انصاف سربیره عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جمعیت علما اسلام فی او ځینو نورو ګوندونو د عزم استحکام عملیاتو مخالفت کړی دی، خو په وفاق کې په حکومت کې شامل مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي دا عملیات ضروري بولي. په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ ورو.
د خبر پښتونخوا د ناامن سیمو مشران وایي د اولس یې پر سیاسي ګوندونو، حکومت او امنیتي ادارو باور ختم شوی دی. د کورمی امن جرګې یو مشر پټان عبدالخالق د جولای په 3 مشالې ډوته ویل چې کله سیاسي ګوندونه په مرکز کې په حکومت کې وي نو د پوځ خوشحالولو لپاره د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، او چې کله په حکومت کې نه وي نو بیا یې مخالفت کوي. نو موړ وای
وکه مون کبایل وکه مون دلته بار چې باندې اعتماد ختم شوه دي، مون کغه هر شکر دي، کغه سرکاري دي، کغه عسکري دي، کغه سیاسي دي، مون خلکو ته غوښنه اعتماد وچات شو دي. پدې اندغه خلک مو ګورو چې کله مون غره نډري، کله مسامه نډري، دا غره به څومره خلک راغلي، زر 2000 3000 او مون څومره خلک لرو چې ته خلکو مقابله کوندو. پر
همدار سرګندونی د ټانګ امن جرګې مشر نصیر احمد هم کوي. نو موړي د جولای په 3 مشالې دوته ویل که حکومتي او اپوزیشن ګوند نا ټول رايوزي شي او ریاست پر دې مجبور کړی چې لوسلوالو سره خپل یاړي کې خط بکړي، نو په یو ورځ کې امن پر ځای کېدې شي.
په دې باندې استور خلک پوي دي چې دوی کوم خپل د مرسي کانټیکټس دي چې هغه استعمال کړي، نو ان شاء الله په مخ امن راغلي دي. اوس تاسو خبره راسته پږي
د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بے توپیر عملیات کوي او هدف یې په سیمه کې امن راوستل دي. بلخوا د خیبر قومي اتحاد رکن او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف غړي اقبال اپریدي د نصیر احمد او پټان عبدالخالق دا تورونه رد کړل چې ګینی سیاسي ګوندونه دا وخت خپلو سیاسي ګټو لپاره د عزم استحکام عملیاتو خلاف احتجاجونه کوي. نوموړي د جولای په 3 مشالې ډوته ویل چې تله د دوی دا دریس پاتې شوی چې په سیمه کې به امنیت حال راځي چې ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د جنگونو پر سر له نړیوالو د پیسو اخیستل بند کړي. اقبال وای باید مرکزی حکومت پر عزم استحکام پوځي عملیاتو د قومي اسمبلی غونډه راوبلي او په هغو کې د دې عملیاتو کولو یا نه کولو پریکړه وشي. البته نوموړی وای دا هم معلومه نه ده چې امنیتي ادارې به دغه فیصله ومني او کنه.
په اسمبلی کې ډیبیټ پکار دی چې په اسمبلی کې به ډیبیټ وشي، ځاغه نه پس چې کوم فیصله راځي او پاغه باندې بیا د دې خبرم څوک مانی او کنه.
بلخوا په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون مخکخ او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وای وفاقي حکومت با اختیار دی او پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي. البته نوموړی دا مني چې د اپریشن ځپلو سیمو خلکو اعتماد په سیاسي ګوندونو او ادارو ختم شوی د په خبره، ځکه چې د څو واري پوځي عملیاتو وروسته اوس هلته بیا وسلوال راپورته شوي دي. خو عبادالله خان وایي ازمه استحکام پوځي عملیات په د پخوا په شان پراخه نه وي او نه به خلک په کډه کولو مجبورول کیږي. خو نوموړی وایي دا ضروري ده چې لومړی د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت د دغه سیمو خلک د دې عملیاتو په اړه په اعتماد کې واخلي. عبادالله خان د جولای په درېمه مشال ډو ته وویل په ازمه استحکام عملیاتو باندې بعد د خامی اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې خبرې کیږي.
دا خبره دا ګوره دغه اسمبلی ته خو هغه نشته، اسمبلی ته شهباز شریف صاحب وړي او اعلان نه کوي. کمنګ سیشن کې بدې ډیبیټ دی په دې ټاپک دی.
پاکستان حکومت د جون پر درویشتمه اعلان وکړل چې په ټول ملک کې بعد ازم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوي پوځي عملیات پیلوي. ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ له 2002 کال راهیسې څو ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي. د دې عملیاتو او له وسلوالو سره د نښتو له وجې لکونه خلک بې کوره شوي دي، که څه هم پوځ ویلي چې په دغه عملیاتو کې یې ګڼ وسلوال وژلي. خو اوس مهال د خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته ویلي چې په سیمه کې وسلوال موجود دي، خلک وژني او بتې ترې اخلي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت د خپلې نوې اقتصادي پالیسۍ له مخې له افغانستان پورتلونکو ځینو مالونو د ټیکسونو مراعات ختم کړي دي. په دې مالونو کې سبزي او تازه میوه شامل دي. د خیبر زرلی سوداګرو د پاکستان د دې پالیسۍ په خلاف د احتجاجونو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د تجارت کمولو پر ځای دي د کاروبارونو زیاتولو لپاره ګامونه واخیستل شي. خو چارواکي وایي چې د جولای له لومړۍ نیټې نوې پالیسي عملي شوې. فرهاد شینواری په دې اړه نور معلومات دراوړي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې و مشر شاه جهان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د جولای لومړۍ نیټې نه افغانستان نه په تازه میوو او سبزیو راوړو باندې کوم ټیکس زیات کړی، باید دا بیرته ختم کړل شي.
څومره مالونه چې راځي د افغانستان طرف نه، مخکې به زمونږ په یو ګاډي باندې 2 لکه 2.5 لکه 3 لکه روپۍ ټیکس راوسته، اوس په یو ګاډي باندې 10 لکه 12 لکه روپۍ ټیکس راولي. دا یو سره
عدنان خان مشال ریڈیو ته ویل چې د 2023 نوی فائنانس ایکټ لاندې په امپورټ کې په سیلز ټیکس کې ورکړل شوی استثناء ختم شوی، نو ځکه هلته ورسره په مجموعي توګه ټیکسونه زیات شول.
څومره چې فریش فوډز راتلل او فریش ویجیټیبلز به امپورټ کېده افغانستان، هغه ته د سیلز ټیکس اگزمپشن و. چې کله دا نوی فائنانس ایکټ راغی 2024 نو هغه لاندې دا کوم اگزمپشنز ورکړي، سیلز ټیکس اگزمپشن آن فوډز او سیلز ټیکس اگزمپشن آن ویجیټیبل فریش ویجیټیبلز، هغه اگزمپشنز ختم کړل. چې هغه کوم اگزمپشنز موږ تاسو ټیکس اگزمپشن موږ تاسو ورکړو هغه ختم شو، نو هغه د وجه چې نو ټیکس پور هغه ټیکس نه نو سیوا شوی دی.
تر هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره تر ټولو مهمه لار ګڼل کیږي. سوداګر او ترانسپورټ ران وایي چې په تور هم کې ټیکسونو زیاتولو او سفری محدودیتونو له وجې په دواړخیز تجارت باندې اثر پریوزي او مخ په ښکته روان دی او په کار ده چې هلته ورسره نرمي وکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لکه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو.
له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو ملګرو، ملتونو تیر اونۍ په یو رپورټ کې وویل چې په خیبر پختونخوا کې د ښځو په وړاندې تشدد زیات شوی دی. د تشدد په دې پیښو کې په کور کې وهل ټکول او جنسي تیری شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې پر ښځو د تشدد پیښې ځکه ورځ تر بلې زیاتېږي چې موجود قوانین نه عملي کېږي. دوی همداراز په عامه پوهاوي ټینګار کوي او وایي چې نارینه باید پوه شي چې له ښځې باید خپل انساني حقونه وانخلي. شبیر جان په دې اړه رپورټ را لېږلې.
د زنانو د وراثت د دوی د تنګولو یا هراسمنت مخنیوي لپاره او د دوی د بلبل حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړو سرکاري د محتسب ادارې د خیبر پختونخوا مشره رخشنداناز وایي په صنفي بنیادونو د زنانو زورول او په دوی تشدد اوس هم هیواد کې یو غټه ستونزه ده. دوی وایي په دې اقلا قانون سازی هم شوي دي خو اړوند حکومتي ادارې او ټولنیزو رویو له وجې په هغې عمل درآمد نه کیږي. دوی مشال لیډو ته په دې بابله وایي
جینڈر بیسڈ وائلنس بیسیکلی ہمارے
جینڈر بیسڈ وائلنس یا صنفی زور زیادتی پر بنیادی تو گادلتا یہ وڈیرا سنجیدہ مسئلہ دا او پتی رو دو لسیزو کی پر حکومتی کا چا چکوما قانون سازی شوی دا اغتا دی رہا دا دا صنفی تشدد ختمول لپارا دا. دلتا دا صنفی تشدد پر تناظر کی غٹا مسئلہ دا ٹولنی رویی دی خو چکومی اڑوان دا اداری موجودی دی اغا ہم سنجیدہ ندی او دا توان کمی ہم دے که سرکاری او غیر سرکاری دا سنجیده شي نو دا بالکل ختمې دی هم شي او که ختمې هم نشي نو تر ډېره پکې کمې راتللی شي
ریډیوس هو سکتا ہے.
دغه ډول په خیبر پختونخوا کې د زنانو د خېګړو او حقونو لپاره کارکونکي مدني فعاله طاهره کلیم وایي په پاکستان کې په عمومي توګه او بیا خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه د زنانو تشدد کیسونو کې ورځ تر بله زیاتوالی لیدل کیږي. وایي اسباب یې نروا کټولنه، د جوړو شویو قوانینو نه عملي کېدل او د نارینه لخوا زنانو ته خپل انساني بنیادي حقونه نه ورکول دي.
د قانون جوړېدل یا پاس کول هغه صرف یو حتمی حل نه دی. د دې لارې چې موږ وایو زموږ سره خو قانون شته، اوس ولې په زنانه تشدد کیږي؟ نو که قانون پاس شي نو داغي فائدې نشته، ځکه چې موږ په بجټ کې هغه شانتي ریسورسز نه ورکو چې آیا د دې قانون باندې دي عمل هم وشي. نو دا هم یو غټ سبب دی چې دا شرعه بچ دي دا په کمیدو کې ناراضي. د دې نه علاوه که نور قوانین موږ وګورو، پولیس سټیشنو کې پټاڼو کې زنانه پولیس آفیسر نشته، خزی کانسټیبل نشته چې یو زنانه لاړه شي او داغي بیسیک اف آی آر چې دی هغه درج شي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز د جون په 28مه د متحده قومونو د نفوسو یا پاپولیشن فند یو رپورټ خپور کړی چې تر مخه پاکستان کې 2.5 سلنه زنانه په بیلبل ډول د صنفي تاوتریخوالي ښکار کیږي چې په کې غټه شمیره د هغه زنانو د چا چې تعلیم نه وي یا کم وي. مدنی فعاله طاهره کلیم بیا وایي په صنفي بنیادونو د زنانو سره امتیازي سلوک او په دوی د تشدد له وجې د زنانو ژوند د پیدایښت نه مخله تر اخره پورې د نارینهو د اثر لاندې وي او د دې صحت، روزګار، تعلیم ورسره ډېر اغېزمن وي.
پیدایښت نه وګورو نو په هغې کې د خوراک نه واخله چې کوم الک ماشوم یې هغه تخه خوراک او جینې ته ناخه خوراک، نو د هغې نشونما د وخت نه چې دی هغه په کمزورې وجود باندې کیږي. تر د الک تعلیم له ترجیح ورکړې کیږي، ماشوم یې جینې د هغې تعلیم ته ترجیح نه ورکړې کیږي او زری واده کی، نو د هغې وجې نه زموږ خواندګي شرعه ده هغه هم کومه ده. 49% چې کومه آبادی ده هغوی نه موږ داسې یو معذوره طبقه جوړه کړې چې یو زنانه هغه کله د هغې سره تعلیم نه وي، د هغې سره د خپل حق لپاره د فیصلې اجازت نه وي.
دا چې د زنانو پر ضد د صنفي تشدد مخنیوي لپاره جوړ نور سرکاري ادارې څه کوي او څه کړي دي، نو خیبر پختونخوا کې د زنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن کې کارکوونکي امنه دورانی وایي
زموږ چې کوم سماجي سوچ دی، اجتماعي چې کوم د خلکو سوچ دی، هغه کې بدلون راوستل ضرورت دی چې یو ښځه یو انسان په توګه باندې وګڼل شي.
یاد ورځپاڼه د متحده قومونو د ادارې یو این ایف پی د یاد رپورټ پړه دا هم وایي چې که څه هم پاکستان کې د زنانو پر ضد تاوتریخوالی او تشدد مخنیوي لپاره یو شمېر قانون سازی شوی، خو بیا په دې اړه که کومه زنانه تر تشدد ښکار شوی او عدالت ته لاړ شي نو عدالتونو کې په زنانو د تشدد کیسونو کې ککړ کسانو ته د سزا شرحه ډېره کمه ده چې شاوخوا 2% ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدئ شئ. اوس هم راځئ د مشال ترنا لاندې بحث ورو چې قربې عبدالحی کا کړت
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترانلاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. څور ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف امریکا غږ ته په مرکه کې تور پورې کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي په افغانستان کې پټ دي او د دړکور کړی چې پاکستان شایي په افغانستان کې دننه ورباندې بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت دې ته غبرګون ښوولی دی. خو دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان دغسې دړکې ورکوي، بلکې تر دې لمخه هم په خوست او نورو سیمو کې عملا حملې هم کړي دي. کله چې طالبان واک ته نه و رسېدلي او د اشرف غني په مشرۍ جمهوري حکومت پر ځای وو، نو پاکستان دغسې تورونه لګول، خو عملا یې کله هم د افغانستان دننه دغسې پراخې حملې نه وې کړې، که څه هم په کونړ او داسې سیمو کې به راکټونه اورېدل. همدې ته په پام چې پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په افغانستان کې دننه د حملې تګلاره خپله کړې ده، دا او نورې پوښتنې د مشال ترنلاندې کې بحث وو. میلمانه مو په اسلام آباد کې د مشال ډو خبریال او شنونکی طاهر خان او په اروپایي هیواد نیدرلینډز کې میشت د افغان چارپو اسد شینواری دی. طاهر خان له لسیزو راهیسې د افغانستان چارې څاري او د طالبانو په اړه رپورټینګ کوي او ځینې مهمې مرکې هم کړي دي. اسد شینواری بیا د افغانستان اقتصاد پوه دی چې په افغانستان کې یې په پوهنتون کې استاد پاته سوی دی او د دې هیواد د سیاسي چارې له نږدې څخه څاري. تاسو دواړو ته په بحث کې هرکلی وایم او مننه کوم چې راسره ملګری شوئ. ډېره مننه. تر خان صاحب، اول به تاسو ته راسمه، د خواجه آصف تازه مرکه تاسو هم اورېدلې الوستې، که څه هم د پاکستان د خارجي چارو وزارت بیا په دې بله ورځ باندې بیان کې وضاحت وکړي چې هیواد یې د بل کوم هیواد د مځکنۍ بشپړتیا احترام کوي. پوښتنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د شتون تورونه د اشرف غني په مشرۍ حکومت کې هم پوري کول، البته هلته هم راکټونو حملې کېدلې، خو په کوم انداز چې بیا طالبان په واک کې راغلي دي، د دې وروسته په خوست کې او په نورو سیمو کې حملې شوي دي او عملا حملې کړي دي، نو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په خپل هیواد کې د تشدد یا د ترګرۍ د ختمولو لپاره دننه په افغانستان کې حملو تګلاره خپله کړې ده؟
ډېره مننه چې مالم بلنه راکړه، او سلام ستاسو درون مېلمه ته شینواری صاحب ته او ستاسو کتونکو ته، او دا چونکه هغه مېلمه هم دی زموږ استاد، هغه په اجازه ستاسو پوښتنه جواب کوم. ګوره، زما نظر دا دی چې د پاکستان د دفاع د وزیر تازه څرګندونې پاکستان کې هغه ناهیلي او مایوسي چې کچې د سرکاري لوړه شوې ده هغه ښایي، او دلته چې کوم یو امیدواری وه د طالبانو د واکمنۍ سره پاکستان کې، زما خیال هغه کار اونه شو، ځکه چې د دوی دا یو خواهش به وو طالبانو حکومت څخه. اوس د پاکستان دغه دریز دی سره له دې چې طالبانو حکومت نه مني چې پاکستانی طالبان سره دي، هغه په افغانستان کې دا دې نظر دی. او زما دا معلومات هم دي چې په د دوهې په غونډه کې چې د پاکستان د استازي آصف خان دورانی کم بیان وو سره له دې چې دغه اولنۍ او دویمه غونډه د بندو دروازو وه، خو دغه بیان کې ځینې شیان موږ سره شریک شوي دي، او په هغه کې دورانی دغه کانفرنس کې یو وار بیا هغه د پاکستان هغه خبره کړې ده، او دای هم دا وار ویلې دي چې پاکستان کې کم د طالبانو د واکمنۍ وروسته حملې شوې دي، نو د دورانی پټکو 80% یعنی 80% حملو کې دی وی چې افغان وګړي هم شامل دي. لکه دا خو یو ګوره ځنه شان حقیقتونه وی، او د خلکو تګ را تک دا اوسنې نه دی، دا پخوانه دی، او انډیوالي او بیعت او اسلام او جهاد او هغه سوچ خو پخوانه اوس مشته نه غوي. خو ګوره تاسو اشاره وکړه، چې د دفاع وزیر یو سوې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی، بل سوې لګوره حساسیتونه پاکستانی مشران په پام کې نه نیسي چې یو بیان ورکوم د هغه به څومره حساسیت هغه به، او یا تاسو ته یاد دي کله خواجه آصف بیان ورک هغه ته چې جواب راغی د طالبانو د دفاع د وزارت د ویان، نو په هغه کې هغه دا ویلو چې پاکستانی مشران دي د خپل وزیران یا نور چارواکي د حساسیت او یا د هغې پټکو پارونکي څرګندونو څخه منع کړي، نو معنی دا ده چې د هغې یو عکس العمل او یو غبرګون راځي. نو زما خیال چې تاسو ګوره یو خبره بله مهمه وکړه، هغې باندې ضرور زه ویل غواړم، د ډاکټر اشرف غني صاحب په حکومت کې، لکه ګیلې وې، خو ګوره د ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې پاکستان کې یو بیانیه وا چې هغه وخت کې ټي ټي پی سب حمایت کوي ان ڈی ایس پہ یادو پخوانا چکم استخباراتی ایجنسی با ہندوستان خبر ویم کولا نو خو تاسو بیا دوی چکل طالبان جلال آباد زندان مات کر نو ٹی ٹی پی ٹول التا موجود ہو دالتا نرو وطن دنے پکی ویڈیو گان امرا لے دا ملا فقیر ویڈیو سم پا پرتا دا ڈرون حملے بوے اس ڈرون حملی نشتا ٹی ٹی پی بانے ٹی ٹی پی مشران خو گورت دلتا بیت اللہ شو حکیم اللہ شو نو گو نو هغه وخت یو فشار وو اوس خو په هغې فشار نه شته مګر ټي ټي پي اوس چونکې پیاوړې شوې ده افرادي کوټه زیات دی روزنه زیاته ده نو او دباو پې نشته نو پاکستان لپاره مشکل زیات شوی دی ځکه پاکستاني مشران دا خبره کوي لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو یا زموږ د موضوع هغه بنیادي ټکی دی
مننه طاهر خان صاحب زه به هم تاسو ته راځم اسد چنواری صاحب تاسو طاهر خان صاحب واورېدی او تاسو د پاکستان افغانستان چارې څاري د افغانستان داخل کې څاري خپل افغانستان کې پاتې شوی استاد وي او کاروم کړی دی او دې کې سوال دا دی چې د افغانستان پاکستان کې چې کومې حمله وار لمخه کړې دي یا بیا ورته دړکې ورکوي ستاسو په نظر کې خپل طالبان چې داسې ګڼل کېدل چې هغه د یو زبر ځواک یعنی د امریکا او د نورو د نړۍ هیوادونو پر ضد باندې جګړه کړې ده او طالبان دا په ویاړ سره وایي چې موږ یو دا قوت مات کړې دي او موږ راغلي یو خو بل خوا ته د پاکستان چې په افغانستان کې کومې حمله کړې دي یعنی د طالبان د پاکستان مخم نسینی ولای دی کیسه خپل د افغانانو په نظر کې د طالبانو کوم قوت طاقت دی یا د دوی کوم ایمیج دی دا څومره مشکل سره مخامخ کړی دی
کاکر صاحب مننه مهمه خاطر کې تاسو اشاره وکړه اگر چې په میډیا باندې موږ تاسو وینو چې دوی وایي چې وو موږ ابر قدرت مات کړل د دنیا نړیوال قدرت مات کړل ماته په تور کړل او که حقیقت تراشو څنګه تاسو ویلې ما دا ټولې چارې د داخل نه هم او وسنه هم د نږدې نظر ما په پانتون کې پاتې شوم د مختلفو پانتونونو یو استاد پاتې شوم او ګرام کوم کار کړی دی که حقیقت سره وایو او رښتینی داخل نه خبرې سره وکړو دا د پاکستان د همکارۍ او د کومک نه بغیر امکان نه درلودلو هغه پیوړی اردو هغه پیوړی امنیت هغه پیوړی پولیس چې موږ درلودې مکمل کوي نظام درلودو هغه زب د څو ساعت کې لمنځه لاړ نو دوی چې په دومره کم امکانات سره کولای شو چې دا داسې فتوحات وکړي چې دا دوی کوم ویل د دوی کوم وینا ده نه اصلا
د دوی دا خو خیر دا هغه دي چې طالبان څنګه واک ته ورسېدل
شنواري سوال دا فکر دا کول اوس زمونږ داخل کې د افغانانو نظریه هم هم دادا ریئلیټي هم هم دادا چې وو پاکستان او د افغانستان د اوسنی واکمنانو ډلې د دوی اړیکی سره نږدې نه وي اوس د دوی د قدرت را رسیدو سره سناریو بدل شوی ده هغه پلان معنی چې پاکستان چارواکي روانو پلان کوم دولت جوړ کړو چې کله
سوال دا نه اوس ما سوال دا دی چې پاکستان په افغانستان کې که حمله کړې دي یا د حملو دړکې ورکوي د طالبانو چې کوم د قوت طاقت یو ایمیج جوړ کړی دی د افغانانو په نظر کې طالبان دغه سی چیلنج ته جواب نشو ویلای نو خپل طالبانو دغه مشروعیت طاقت قوت او د خپل تسمره تر پښتنې لاندې راوستي د افغانانو په دغه کې نظر کې
که زما نظر نه کوم دا وسنه یو غټ چیلنج دی د طالبانو د خپل قوت د پاور د شروع کولو لپاره ته دوی ورته عکس العمل نشان ورکړل یا خپل مخنیوی وکړل نو د افغانانو په منځ کې په ذهن کې دا کوم ایمیج دوی جوړ کړی دی د سر بلا هم دا کومکو کې د تبلا راواله کې وایي چې وو دا یو خود مختاره خپلواک دولت ته یو 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 پاور دی راغلی دی کنه دوی ته جواب ورنه کړلو دا اکثریت ډېرې افغانان چې کوم ایمیج ریئل لري چې وو نه دوی راغلی دي یو بچ په واسطه باندې هغه به هم د خلکو رښتینی شي او د خلکو به هم لاندې باور اعتماد کوي چې وو د پاکستان بغیر هیڅ هم نشي کولای
اچھا اوس شنواری صاحب زما طاهر خان صاحب شنواری صاحب څه کوم شته اشاره وکړه تاسو طالبانو سره د یو خبريال په توګه مسلکی رابطه وی تماس وی ل افغان طالبانو سره خپل یعنی د طالبانو د پاره د پاکستان له خوا ځخه داسي حمله د دوی خپل یعنی دغه سوال دی څومره له مشکل سره مخامخ کړي دي دا
زما خیال دی چې ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي او څنګه چې مخکې ما د خپلو خبرو په پای کې وویل چې ټي ټي پی هغه د ماضي په شان نه خوې شل شوی دا اوس واړه واړه ټول ګروپونه شامل شول او فشار په اوس نشتا او نسبتا پتګ راتک کې ورته ازادي ده په جیلونو کې نه دي نیولې شوې نه دي او وسلې وګوره پاکستان خدا خبره کوي ٹی ٹی پی نه مني افغان طالبان نه مني چې هغوی سره وسلې دګوره دا نوې دا نوې عملیات چې پاکستان اعلان کړ نو په دې کې یو لګتا سوی څنګه عملیات اعلان شول نو د پاکستان سفیر په واشنگټن کې د امریکا څخه خواهش وکړ چې پاکستان ته دې وړې وسلې ورکړي ځکه هغه اشاره وکړه چې څنګه ٹی ٹی پی سره زیاتې وسلې دي او دې سره هغه وسایل لواغ رنګې نشته نو په دې نوې عملیاتو کې د دوی دام په ذهن کې دي چې دوی داسې وسلې ترلاسه کړي چې د هغې پې مقابله وکړي شي لکه د شپې مثلا پاکستان سره به داسې وسلې دي چې هغه په نظر راځي او هغې سره شته نو بهرحال خیر ګوره یو خو موسم اوس ګرم شو تګ راتګ زیات تېره ورځ تاسو به یاد دي چې په خیبر کې لوی یعنی نښته وشوه او هغه ټی ٹی پی ومنل چې شپږ پکې د هغې کسان د منځه تللي دي او مطلب یو لویه جګړه وشوه او تر ګینټو ګینټو وشوه نو مانا تګ راتګ په ګرمۍ کې بیا لږ نسبتا زیات شي نو پاکستان لپاره دغه د ٹی ٹی پی د خلکو موجودیت یا تګ راتګ یا د مچ کوم نوشه دی پاکستان اوس د افیشال لاندې راوستل په دې کې شک نشته او د پاکستان د امنیتی ځواکونو د فوجیانو تلفات هم زیات شوي دي که تاسو وګورئ پر تیر یو میاشت کې په هغې کې که په لکی مروت کې وګورئ په نورو برخو کې وګورئ نو چونکې په دې باندې وګورئ کله چې تلفات زیات شي د فوج نو په هغې باندې دننه هم یو دباو فشار راسي او زما خیال دغه یو فشار چې په دې راغلی دی نو ځکه د دفاع وزیر داسې څرګندونه نه یوازې په امریکا غږ کې بلکې مسلسل داسې خبرې کوي او د دوراني خبره ما چې هغه دا خبره پرون په دوحه کې هم کړې ده
صحیح راځم طاهر خان صاحب بیا هم تاسو ته اسد چنواری صاحب طاهر خان صاحب خو دا بل اړخ ته وکتل خو ستاسو خپله په داخل کې افغانستان څه دي آیا د افغانستان کې داخل کې د طالبانو کومې ډلې دي ستاسو په فکر باندې ستاسو څېړي ستاسو خبرې کوي تاسو ور باندې نظر ساتي آیا طالبان هم په یو دریز باندې یو موټی دي کنه دوی هم د اختلافاتو شکار دي نو ځکه چې په افغانستان کې به طالبانو کې به لکه تاسو ویل چې پاکستان ور باندې اثر او نفوذ اوس هم تقریبا سل په سله دوی د دې نفوذه وتی دي کنه ور باندې نفوذ تاسو ته ښکاري چې اوس همستا
جناب کاکر صاحب کومه تاسو نړیوال سیاست ته ګورو دلته یو ډېره ښه پالیسي ده ډیواید ان رول نو دا پالیسی په هر خصوصا په دریم درجه ملکونو کې دا پالیسی ډېره ښه مخکې روانه ده نو دوی ډیوایډ کوي دا ډلې او رول پی کوي که چېرته طالبان ټول یو موټی شو یو لا شو نو زه باور نه کوم چې دوی څنګه کومه اوس کوم اغیزه لري د اماراتو باندې اسلامي چارواکو باندې هغه اغیزه به ډېره کمه شي چون یو موټی به شي نو طالبانو هم پاکستان هم په طالبانو کې خپل ښه پراخه نفوس لري ډلې دي تاسو څنګه وشو دلته دوه درې عمده ډلې موجود لري بدبختانه چې په یو ډلې د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکه لري د پاکستان باور اعتماد زیات لري نسبت د بلې ډلې نه چې دا موږ تاسو ټول د غټ ډلې سره پېژنو چې په کوم زیات وس ګرځي او په زمن کې بیا نړیوال په دې کوشش کې دي په دې حالو ځلو کې دي چې د دغو ډلې نه داسې کسان راپورته کړي تر څو پورې چې د نړیوالو په معیار باندې ورسیږي خو دلته پاکستان هم بیا خپل هغه منافع کلیټي چې نه هغه کوم حکومت مخته راشي د هغه یو دولت د دوی مخته راشي چې څو پر د دوی هغه نفوس پکې اغیز لري که دغه ژوندۍ مثال تاسو ګورئ چې اوس دغه کوم سفرونه زموږ تاسو وزیران کوي په هغه عمرو په بهانو باندې ځي اما هغه ته د پردې د شاته کوم پلانونه نیول کیږي کوم تصمیمونه نیول کیږي نو پاکستان په باندې نفوس لري اغیز پ لري اما دلی
مننه شنوارې صاحب او طاهر خان صاحب سوال تازه بیا هم راځم او هغه دې ته راځم چې هغه سوال دی چې ولې پاکستان د وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره به پخوا په داخل کې عملیات کول خو خواجه آصف چې کومه نوې خبره کړې ده هغه وایي چې اعظم استحکام چې کوم عملیات دي په دې کمپاین کې به ممکنه ده دا په افغانستان کې د نن هم هغه ته وغځول سي یعنی د پکم انداز باندې دا خبره کړې ده سوال دا دی چې پاکستان خو لسیزو یعنی تر شلو کالو زیات وخت راځي عملیات کوي په داخل کې کوي خو په افغانستان کې یعنی د ستراتیژي سره د عملیاتو د ستراتیژي سره دا نه جوړ کړي سوال دا دی چې آیا طالبان دوی کمزوري غني یا طالبانو حکومت کمزوري دی په مقابل کې د اشرف غني چې دوی په دومری یعنی حمله هم کړیم دی او حمله کولو دړکم ورکوي. وجه په کم ځای کې ده؟ یا طالبان ورته بیا نرمه ګوښه لري یا هیواد کمزوری دی، طالب کمزوری دی؟
زما خیال چې دا خواجه آصف بیان ځکه د دفاع وزیر یا یو بل وزیر چې وي کاغه لکه پاکستان کې تاسو پته ده چې بیانونه دا بس یو لکه ډېر زیات وي، لیکن دا خواجه آصف بیان هغه په افغانستان کې سوچ هغه تقویه ک هغه مضبوط ک پیاوړی کړ چې کم افغانستان کې د ډېرې مودې راهیسې موجود دی چې پاکستان افغانستان یو آزاد او خپلواک هیواد نه ګڼي. یو بل پاکستان دا خبره چې دی حق لري د نړیوالو قوانینو په بنسټ باندې بنیاد باندې چې د خپل دفاع لپاره هر ګام واخلي، او دغه افغانستان کې دننه د حملو ذکر کړي. خو سوال بیا دا دی، پوښتنه بیا دا ده چې که پاکستان دا خپل حق ګڼي چې په افغانستان کې دننه ټي ټي پي په نخه کې، نو بیا ایران چې کله په بلوچستان کې حمله وکړه او دا یو چې الترغی وسلوال مخالفین او هغه په نخه کړی دي، نو پاکستان به بیا منلی ورسره چې او زه ټیک ده دلته موجود دي، لیکن پاکستان خو بیان ورکړ چې دا د پاکستان د
جوابي حمله
وکړه. اولی خو بیان ورکړ بیا جوابي حمله وکړه، نو دلته بیا د پاکستان په موقف کې او تضاد ضرور مخې ته راځي چې الته خو ایران ته جواب ورکړي او دلته بیا ته سره له دې چې وګوره
نه خو دې کې تا خان سره زما سوال ده چې دومره یعنی حمله کړیم دی په خوښ کې ځننه او په نور ځایونو
کې،
ولې یعنی دوی طالبان کمزوري ګڼي، طالبان خپل خلک ګڼي، طالبان یعنی ځکه دغه کار خو اشرف غنی په وخت کچم په کونړ باندې به دراکټونو حمله کړي او جوابي بم کېدل دا بم کېدل، خو دغه سي مخامخ یعنی داسې د الوتکو لاري بیا حمله کول، دوی څه یعنی طالب ته په کم نظر ګوري؟ د کمزوري په نظر ګوري یا د ریاست کمزوري دی یا بیا خپل خلک یې ګڼي چې دومره زړور پروزي؟
د خپل خلکو یا د نفوذ والا چې کوم شنواري سره خبرو کړه زما لږ بزاوی سره ډیر په احترام باندې اختلاف هم لرم، دا سوچ خوشتا دا سوچ وو او ممکن دا سوچ بیا هم وي، او ځکه ځینې خلک اوس دا ګڼي چې دا د پاکستان او د افغان طالبانو دا چې کوم بیانونه دي یا د تورونه دي یا دا یو بل ته ګواښونه دي، نو دا هسې د لکه خلک یو قسم دوکه کوي یو په اشتباه او کیا چی، لیکن مشکل شته. او زما خیال ګوره پاکستان کې یو بل مشکل دی، او خاص کر بیا دا حکومت خو په ظاهره باندې ډېر کمزور ښکاري کنه موجوده حکومت، نو کله چې فوج یو فیصله وکړي یو پریکړه وکړي یا فوج سے غواڑی مطلب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ چوتا ہوئی فوج یاد کا استخبارات والا گٹ کا بیا وزیران اگی بیا حساسیت تنگوری دا خواجہ آصف ہو کرے چل طالبان و اکمنیش و دیو تصویر دا ملا برادر او دا پخوانی دا امریکا دا بحرانی و چار دا وزارت آگا ٹویٹ کا آگا وقت کے ٹویٹر ہو ایکس دے ورطا نوے او پاره کې هغه دا وې کتا سره قوت ته نو موږ سره خدای دی دا لکه او خلک وته کله ناکله هغه عکس خواجه آصف سره بیان ورکی نو خلک ورته هم خېلو معنی دا ده چې بیانونه دی ورکی یو خو چې فوج ته یو خپل پوزیشن جوړ کی او د فوج له خوا چې کوم پالیسی کوم سوچ وي داسې وزیران چې کمزوري حکومتونه وي نه هغه بیا کوي. زما خیال دا بیان د چر هغه دی او افغان طالبان ظاهره خبره ده افغانستان وګوره لکه آبادی ته وګورې که وسایل ته وګورو نه د پاکستان په شان خو نه دی کنه، هلته خو څلوېښت کارونه زیات جګړو افغانستان ډېر ضعیف کړی دی، لیکن پاکستان باید چې په دې باندې پوه شي چې ماضي کې حکومتونو به هغه چونکې یو سیستم و یو نظام و پارلیمنټ و هغوی به پاکستان سره کېناستل باوجود د اختلافاتو دا د ډاکټر اشرف غنی صاحب وخت کې د پاکستان او د افغانستان د اختلافاتو باوجود در اړخیزه ناستې به موي دوړ اړخیزه ناستې به موي دغه رنګ یو د ډایلاګ یو نظام جوړ شو. زما خیال افغان طالبان به پاکستان ته لکه خاموش بنه پاتې کیږي، هغه سره چې څومره خپل وسایلي اب ضرور او بل پاکستان سره لپاره مشکل جوړي. پاکستان چې دا خبره کوي کنه چې دا خواجه آصف بیان، نو په دې به ټي پی زما نظر دار چې زیات خوشاله وي ځکه چې هغه هم داسې غواړي.
طارخان صاحب بنه نظر بیا هم راځم تاسو ته. اسد چنواری صاحب سوال دا دی چې تاسو خیر غبل اړخ تشریح کوي او طارخان صاحب وایي چې هغه چې اثر او نفوذ نشته لکه څنګه چې په دې اړه باندې فکر کېږي، خو سوال دا دی چې خپل یعنی هغه افغانان چې هغه له طالبان سره په مخالفت کې دي او هغه هیواد پرېښی دی او تعداد کېستا په داخل کې کوم افغانان دی هغه خر ځینې به خبرې کوي سي ځینې به نس کوي ځینې په جیلونو کې دي خپل بهر افغانان چې کوم میشتي یا د پخوانی جمهوریت نظام ساو یا د نورو ګوندونو هغه خپل یعنی د پاکستان افغانستان دغه کوم تعلق دی دته په څه نظر ګوري
ګوره مخکې د تاسو جواب ترشم طاهر خان صاحب زموږ مشر دی د قدر ور سره دی ز ډېر احترام کوم تاسو نظر ته هم او خو چون کې ما حالت کتلې دي کده ته وایم دا خبره تاسو ته ډېر ناشنا او انتیک ښکاري چې په چک پوینټونو کې هاته چې وادي سربازان پکې پاول لومړن ورځ کې ما په چک پوینټونو کې زموږ پاکستانی وروراندې دي لیدي امدا سیسم کا کمانډانان دی زموږ مختلف د اوسنی چارواکو کمانډانان دی والیان دی ورسوالان دی دوه عمرین دی او خب پراخه فعال نفوس لري بیا لازم تاسو د اوسنی پښتنې ته یو ری کزه درته وایم زه یو مستقل د افغان په حیث باندې د نظریه توران کوم زه به دغه د تیر نظام چارواکي دغه ډلې ټپلې مختلف سیاسي ګوندونه چې وو چهار څه داسې نه دا چې اوسنی طالب چارواکي د طالب پاکستان سره اخی اړیکې لري او په خانیز موږ چارواکي ډېر خلک په وطن بوس خلکو نه اوسنی طالبان نه کېدی شي په جمهوریت په چارواکو باندې د پاکستان د دولت اغیز زیات وي نفوس زیات نسبتا په اوسنی حکومت نه خو زه به د منحیز دی عام افغان دی عام وګړي دی باسواده افغان په حیث کې خبرې وکم زه د یو په مختلف پوهنتونونو استاد پاتې شوم په موسساتو کې مې کار سره کړی دی البته په لوکل ایجوز کې مې کار کړی دی او د عام افغان په حیث باندې داس ما نظریه نه هر افغان نظریه ده چې په اوسني حالاتو کې موږ د افغانان د طالبانو اوسنۍ ستراتیژي تګلارې سره اصلا خوشاله نه دي فکر غریبی په افغانستان کې اوج ته رسیدلې ده
نه اخو د افغانستان تاسو خبر از پوښوم تاسو مثال هغه د طالبان حکومت ته خو د پاکستان افغانستان دغه تعلق ته دغه افغانان تاسو ذکر کوي یا په بار کې میشتي دا څنګه ګوري
د دوی افغانانو اوس مطلق نظر کې د توې مزمونګه د اکثریت افغانانو همدا نظر دی چې بدبختانه وایي چې زمونګه یو لږ څنګه چې طاهر خان ویلې زمونګه یو وسنه حکومت چې کومه په زور راول شوې ده هر کوم دی خود مختار نه دی کله چې یو ملک خود مختار نه نو په هغه ځکه د ملک وګړي پلزان پردی فکر کوي هغه احساس چې ماته په ټول مرکې پزما وطن کې نو راکل شوی د بوسنی نظام پر اتک پر لوننه دو درې ورځې کې ماته داسې احساس راکړ شو چې ته اصلا زموږ د جامع غړې نه ته به د دې جامع نه ځان ورک کې چون لوشن فکره د مستقل د آزاد افغانستان غوښتون کې خلک بوسنی نظام سره اصلا موافق نه دي البته تر کومه پور چوز دی روان دي په آینده کې د دوی تګلارې د دوی روش بدل شي کې د شه د افغانان خارج کې میشتي د کومک په باندې باندې ورشي ورسره دوی سره کولار کوي ځکه چې موږ په یوه ګدلته اوس موږ خپل هغه نظر نسبتا د دې ځنه اوسه کتلی شو او نو په یوه چې کله دوی لا صحیح انتخاب کړل صحیح لا سیرت مستقیم لا باندې وانه د افغانانو د افغانستان په ګټه باندې ټولو اقوام په ګټه روان شو دا ټول افغانان به د زړه د خلاص ورشه د هغه سره به بدون د کوم امتیاز نه پسند کیو دريږي او کومک به سره دي چې موږ مخکې لاړ شو خو وس دا خلک موږ نه مني وای تا عصري علوم کړی دي ته په عصري ماډرن په زمانہ باندې مخکې زی موږ سره اصلا دوی په تضاد کې دي صحیح ده چې موږ تاسو الحمدلله مسلمانان په ټول بیت په اسلامي جامعه کې په اسلامي شریعت اصول قواعد کوونه باندې مخکې لاړ شو خو نه وی چې دا کوم فکر کوي یو ساينټیسټ هم دوی اوس ملاغواړي د یو انجینیر کار ته هم دوی ملاو طالب راولي او هغه چا چې یو یو ماډرن تعلیم کړي وي په خارج کې خصوصا د کړي کړي وي اصلا په افغانستان کې خپل ځای نه ویني
اچھا مانه
شنوار دي او نور هم په تخت په لار کې دي
مانه شنوار سه په تر خان سه بل خبره ده چې تاسو خیر لډیر وخت زه خدار ته ګوري ډیر پکې دخل پاتې سوی د پاکستان افغانستان تعلقات کې کابل کې هر حکومت پاتې سوی دی دا اوس چې کوم د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ تعلق دی دا تاسو ته دغه ښکاری چې مستقیلن د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم لسی زورای سو تعلقات دي دا په هغه نه هج باندې روان دي یعنی هغه اندیشنې هغه پریشانی هغه سوچ هغه ستراتیژیک سوچ دی کنه دا د طالب لرا تک سره بیا یو بل نه وي باندې اخلي یعنی مسله مستقله ده کنه دا داسې ارزې د تاسو
نه به بڑا وتا زکه ویل شي چې اوس پاکستان کې دا سوچ پیدا شوه دی او بلکې رسمنه هم د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په طالبانو کې افغان طالبانو کې ځنې کړي دا د دې الفاظ دي هغه ٹی ٹی پی د پاکستان پر ضد د یو پراکسی یا د یو وسیله په توګه باندې استعمالي دا دلته یو سوچ دی او دا کړه نه کړه د پاکستان د فوج په بیانونو کې هم اوس داسې اظهار کیږي دا شیان پخوا په پاکستان کې خو به یو وو لیکن هغه صرف دلایل نه وو هغه سې یو بیانیه وه چې ٹی ٹی پی سره انډیا سو بل او بل او بل دا دغه لکه نو اوس چې کوم یو مشکل پیدا شوی دا مشکل به نور زما نظر دا چې پیش لیکيږي سره له دې چې لکه تیر ورځ په دوحه کې غونډه وشوه چې کوم طالبانو پلایو د هغې پاکستاني د پلاوي مشر سره خبرې وشوې نو لکه هغه هغه اړیکې شتېدلې نه دي هغې دپاره خو هغه بد اعتمادي دومره زیاته ده او بل دا که دا اوسنی حالت رواني دا لکه د
تاسو ته څه گنجایش ښکاري چې تعلق به ښه شي که نه
نه نه اوس نه وینم ځکه چې اوس کو مونږ لکه د خواجه آصف د بیان علاوه هم د پاکستان امنیتي ادارو سره نږدې چې کوم سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه دي یا که مونږ سهار اکو تاسو اوساره نو هغې نه د ریاست یو پالیسی یو تګلاره هغې نه ته یو احساس کولی شي هغې کې داسې اشاره نشته چې مونږ زه تاسو د هغې نه یو امیدواري او هیله او بل دا پاکستان طالبانو باندې د دې چې څنګه خبره کې اغال ته دینو پاګی باندې زه فشار نه وینم لکه څنګه چې په ماضي کې وو ډرون حمله نشته خو د امریکایانو وه امریکایانو کو ٹی ٹی پی په نخښه کول دلته یا هلته هغه ځان لپاره کول پاکستان لپاره نه کول ځکه هغه وخت ٹی ٹی پی افغان طالبانو سره یو دې جنگ هم کو او اسم حکیم الله سره چې کله په خوست کې په سی ای ایف مرکز باندې حمله وشوه نو چا چې حمله کړې وه هغه دغې نه وړاندې حکیم الله سره په ویډیو کې ناستو نو اوس هغه امریکایان خو نشته کنه چې هغه د پاکستان دپاره یا هغه نخښه کړي او بل دا خواخو ډاکټر اشرف غنی صاحب حکومتونو د ٹی ٹی پی خلاف کمپین وو هغه جیلونو کې اکثر موجود وو ماته یاد چې کله په 2014 کال کې حمله وشوه په پېښور په هغه وخت کې د ٹی ٹی پی ترجمانو ډېر ولي شو ویان ځکه هغه رسنیو سره ډېرې کولې بیا افغان هغه وخت کې د ملي امنیت چې کوم سلاحکار وو حنیف اتمر هغه پاکستان ته ویلي چې دا درکوو تاسو موږ لزنې طالبان چې کوم رسنیو کې راغلي وو هغه په بلوچستان کې نیولی شو ادارا کې خو پاکستان خو سردا شیان هغه وخت کې نه منل نو هغه وخت کې په هغې باندې یو دبو وو هغه شی خو نشته
مننه طاهر خان صاحب په اصل کې ګړی ته مه کتل وخت کم وغبارل تاسو خبره پوره کړه نو ستاسو د اسد چنواری صاحب ډېره مننه چې په بحث کې برخه واخسته تاسو دواړو ته شو داود مشال ترانا لاندې چې په کې مونږ د پاکستان او پر افغانستان د واکمن طالبان ترمنځ د تعلقاتو مختلف اړخونه له شنونکو طاهر خان او اسد شنواری سره څرل بحث پایتور سي دي تاسو د بحث پر مشال ریډیو اوریدلای او پر فیسبوک او ویب پانا کتلای سي ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړی په مخمشه
دا مشال ریډیو دا